مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. وخت د سهار 10 بجې شوی. په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او هندستان اړیکې او همدغه راز د پاکستان د بونو چارو وزیر امریکا ته سفر د قبایلي سیمو اصلاحات او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو او په ایشیا کرکټ کپ باندې راپور هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. هند په نیویارک کې پلان شوی د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ملاقات منسوخ کړی دی. په چترال کې د غربت او بیروزګارۍ له وجې په ځوانانو کې د خودکشۍ رجحان سیوا شوی. د صحت نړیواله اداره وایي چې د شرابو سکلو نقصاندېه استعمال 1.5 لک کسان وژلي. په نیویارک کې د پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنځ د ډیر مودې نه پس کیدونکې ملاقات د هند لخوا منسوخ کړل شو. د هند خارجه چارو د وزارت لخوا دا بیان یو ورځ پس له هغې مخې ته راغلی چې هند ویلي ول چې دا ملاقات به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې کیږي. تیره ورځ په نوې دلی کې د هند خارجه چارو د وزارت ویان رویش کمار وویل
اوس سرګنده ده چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د تجویز تر شا د پاکستان توره اجنډا ښکاره شوې ده او د واک په وړمبو څو میاشتو کې د وزیر اعظم عمران خان صحیح څیره نړۍ ته ښکاره شوې ده. په داسې چاپریال کې به د پاکستان سره هر رقم خبرې اترې بې معنا وي. د بدلیدونکې صورتحال په تناظر کې به په نیویارک کې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ هیڅ لیده کاته نه کیږي.
رویش کمار وویل چې د دې ملاقات د منسوخ کولو تر شا په دې نږدو کې د مبینه پاکستانی وسلوالو لخوا د هندي سرتیرو وژنې او د پاکستان لخوا د هغو شلو ډاک ټکټونو جاری کول دي چې پکې د هند په وینا د ترهګرو او ترهګرۍ ستاینه شوې ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اعلان د خپلې حیرانتیا او خفګان څرګندونه کړې. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې وزیر خارجه شاه محمود قریشي د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شرکت لپاره نن د خالی په ورځ نیویارک ته روان شوی. د چترال ضلعي انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بیروزګارۍ او غربت له وجې په لسګونه ځوانان او جینکۍ خودکشي کوي. تېره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د چترال ضلعي ناظم حاجي مغفرت شاه وویل چې تیر کال د 150 نه تر 500 پورې جینکو او هلکانو او روان کال تر دا مهال 200 کسانو خپل ژوند په خپله له لاسه ورکړی.
دلته روزګار مسلې دي. ایجوکیشن کوي، بی اے کوي، ایم اے کوي، ایس ایس سی کوي، ښه محنت کوي، منډه تړه کوي. نوی څلور څلور کیلومترو سکولونو ته ځي بچي. هغې نه پس هغې چې دغه رزلټ یا بل څه کېږي بیا هغې کې خامخا ډیسایډ کېږي نو دا مشتې پکې تقریبا 10 دی او 2017-18.
حاجی مغفرت شاه زیاته کړه چې په دې اړه یې د صوبایي حکومت نه د مرستو او پلټونو غوښتنه کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران نه څه د پاسه 3200 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تیره شپه مشال لیډیو ته وویل په راستنو شوو کې څه د پاسه 15000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستانه شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شرابو نقصاندې استعمال یوازې په 2014 کال کې د 150 لک زیات کسان وژلي دي. په صحت باندې د شرابو سکلو د اثراتو په اړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې دا راپور چې په جنیوا کې میشته ادارې خپور کړی زیاتوي چې په راپور کې د اعدادو شمار له مخه په تیره یوه لسیزه کې په روس، مالدووا او بیلاروس کې د شرابو سکلو په رجحان کې کمی راغلی. د WHO مشر ډاکټر تیدروز ادانوم ویلي چې د شرابو سکلو سره تړاو لرونکو مرګونو کې هر دریم او څلورم کس نارینه دی او زیاتوي چې د دې له وجې ګڼ شمېر خلک د هغوی کورنۍ او ټولنې ډېرې اغېزمنې شوي. د راپور له مخه د شرابو سکلو نه پس تشدد د دې له وجې ژوبل کېدل په دماغي صحت اثرات او د کینسر او فالج ناروغۍ د شرابو د نقصاندې استعمال په زمره کې راځي. راپور کې راغلي چې په دې مرګونو کې 28% د شرابو سکلو نه پس په ټرافیکي حادثو، 21% د هاضمې د نظام د خرابېدو او 19% د ناروغو سبب شوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په یمن کې د اقتصادي بدحالۍ او امدادي کاروایانو کې د خوندونو له کبله د سختې قحط سالۍ خطر دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو استازي مارک لوکوک تېره ورځ سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې وویل چې په دې نږدې څو هفتو کې په یمن کې صورتحال ډېر خراب شوی دی چې له وجې د صحت د سخت کات خطره چې له وجې سخت انساني ناورین رامنځته کېدای شي. په یمن کې د تېرو څو کلونو نه خانه جنګي دوام لري. د امریکا د خزانه وزارت هغو سرمایه کارانو ته د نومبر تر 12 پورې د مهلت موده غځولې ده چې په روسي الومینیم کمپنۍ رسل او ای این پلس کې یې مالي پنګې لګولې دي. یاد وزارت وایي چې په روس د امریکا لخوا د مالي بندیزونو لګولو نه پس سرمایه کارانو له پکار ده چې د دغو کمپنیانو نه خپله سرمایه وباسي. تېره ورځ د خزانه د وزارت لخوا په دې اعلان کې ویلې شوي چې د دې مهلت مقصد سرمایه کار کمپنیانو ته موقع ورکول دي چې خپل انتظامی بدلونونه راولي چې پکې یو د روسي عربپتي ولګ داری پاس کا سره اړیکی پرې کول دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په یو بل مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به زر وګوري او د شمالي کوریا د غیر ایټمي کولو پر مسله به خبرې وکړي. نوموړي ویلي دي هیله مند دی چې تر هغې مخکې به د پیونګ یانګ ته سفر وکړي او د شمالي کوریا له چارواکو سره با خبرې وکړي. د مشال خبرونو پای.
اذنکو خمنه مولا مشال لري وردل چې مجید بابر باندې کول. په دې غړي چاوري هندستان د پاکستان او هند د بلوچستان وزیران ترمنځ د ملاقات خبره برته اخیستي. یو کارپو وایي د دواړو هیوادونو سیاستوالان د خپل ولسونو د ستونزو حلولو پر ځای سیاست کوي.
مو وطن کې مواغي کې ما اصل کمی مقلیدی خلکو چې غربت دې د تعلیمي نه صحت نشتا او بنشتا دینه مسئول هغه اخوا کې جنگبازی طرف ته کی خبره خپل سیاست چلی.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې وزیر خارجه شاه محمود قریشی د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شرکت لپاره نن د خالی په ورځ روان شوی. او د کابل سیمو په خبر پښتونخوا کې د زمکولو چارو د ګرندې کولو لپاره جوړې کاری ډلې یا ټاسک فورس یو غړی اقبال پردی وایي راتلونکي اونۍ به خپل کار پیل کړي.
نو دا هو د دې هفتې چې کوم د اختتام دی انشاءالله دې پسې به د دې میټینګ کیږي.
د خبر پښتونخوا په غریزه سیمه چترال کې روان کال په لومبۍ او شپږو میاشتو کې 200 کسانو ځان وجلې چې ډېرې پکې خزې دي. وجه صدا
زموږ خلک چې کوم ویژن نه کې علي کنټرول او ایجوکیشن کې څه دي اوس دا زموږ ایجوکیشن چې کوم سیستم دی دا د دې ضرورت پوره کوي یعنې بل لا د دلته روزګار مسلی دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو پر حسین مې کې دوه نزي خبرونه هم لرو لمشال لړیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې هندستان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د پاکستان او هند بنوچارو د وزیرانو ترمنځ د ملاقات خبره بیرته اخیستې ده او ویلې دي چې د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې بعد د دواړو هیوادونو د بنوچارو د وزیرانو ترمنځ هیڅ لیده کاته نه کیږي. بلخوا د پاکستان د بنوچارو وزیر په دې اعلان د خپلې حیرانتیا او خفګان څرګندونه کړې. له دې وړاندې پاکستان او هند په نیویارک کې د بنوچارو د وزیرانو په کچ ملاقات ته راځي شي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې اورو.
پرون د هند د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو ویډیو کې دغه وزارت ویان راویش کومار ویل زنو پاکستان میشتو وسلوالو په بریدونو کې هندي امنیتي سرتیري وجلي بل په نږدې موده کې د ډاګ داسې ټکټونه خپاره کړي چې یو تر هغه ته پکې درناوی شوي نو دا څرګندوي چې پاکستان خپل لاره نه ده بدله کړې. نوموړي زیاته کړه په داسې چاپیریال کې خبرې اترې نشي کېدی.
اوس سرګند ده چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د تجویز تر شا د پاکستان توره اجنډا ښکاره شوې ده او د واک په وړاندې څو میاشتو کې د وزیر اعظم عمران خان صحیح څیره نړۍ ته ښکاره شوې ده. په داسې چاپریال کې به د پاکستان سره هر رقم خبرې اترې بې معنا وي. د بدلیدونکي صورتحال په تناظر کې به په نیویارک کې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ هیڅ لیدکاته نه کیږي.
وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14 نیټه د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په یو لیک کې د خبرو اترو د بیا پیل تجویز ورکړی او ویلي وو چې باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې د غونډې پر مهال سره وویني. هند ړومبه دغه تجویز منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند لخوا د مذاکراتو نه کولو په اعلان خپله حیرانتیا او خپګان څرګند کړي. پاکستانی میډیا چینلونو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړې پاکستان د خبرو اترو د بیا پیل وړاندیز د سیمې د امنیت په خاطر کړی وو، خو داسې ښکاري چې هند مذاکرات نه غواړي. بلخوا د پاکستان د وفاقي حکومت ویان فواد چودري ویلي داسې ښکاري چې په حکومت کې د ځینو سختدریزه خلکو د فشار له کبله هند له خپلې ژمنې په شا شوې. پرون میډیا سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د هندوستان په حکومت کې اختلافات رامنځته شوي. هلته داسې خلک دي چې د پاکستان سره خبرې کول غواړي او هغوی ژمنه هم کړې وه، خو داسې ښکاري چې هند د ځینو سختدریزو د فشار له کبله خپله بیانیه بدله کړې او له خپلې ژمنې په شا شوې. نو د دې نه د هندي حکومت کمزوري څرګندېږي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه خواته داسې سختدریز عناصر دي چې خبرې اترې نه غواړي او هم له دغې لارې سیاستونه کوي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره پراخه مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
پاکستان کې یو داسې فضا جوړوي چې هند دشمنی باندې مبنی نه هند کې هم مودی یا بل کسان چې کرا الیکشن نږدې شي پاکستان دشمنی خبری شروع کی اور دار اندازی خبری شروع کی جات اور مو وطن کی مواغی کی اما اصل کمی مسئلی دی خلق ہو چی غربت دے بے تعلیمی دا صحت نشتا او بو نشتا دسکو صفا دینا مسئلون اگا اخوا کی جنگ بازی طرف تکی خبری اخپل پل معاملات آگا چی دے دسی سیاست چلے بل ما تا دا سی لگی چی ہندوستان کی الیکشن لگ نش دے شوی ام دے دا امن الیکشن نش دے چی دے اگا کم پاٹیانی چی اگا الیکشن کے
دا کارډ استعمالي. دا یادونه وردا چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د 1300 کلونو راهیسې ډېری خرابې شوې دي. هند په پاکستان تور لګی چې په کشمیر کې د وسلوالو د هلو زلو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه اخلي. بلخوا پاکستان وایي چې هند په کشمیر کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي او په بلوچستان کې لاسوهنه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړیو ته غوږسته اوریدونکو او وس رازو ادیتا لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د په جنرال اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هلته کې له امریکایي چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کوي په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه په وینا چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د خارجه چارو سکرتر تهمینا جنجو سره د ستمبر په 14 نیټه شوري کېدونکې د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره بیګا د شپې امریکې ته روان شوی دی. د بیان تر مخه د ستمبر په 19 نیټه به شاه محمود قریشی په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کوي او دارنګ به په دې موقع د چین، روس او ترکیې نه علاوه د ځینې نورو ملکونو د خارجه وزیرانو سره ویني او له دې صبح په واشنگټن کې له پاکستانیانو سره هم ملاقات کوي. بیان زیاتوي په 8 ستمبر په نیویارک کې د پاکستان او د هندوستان د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات ټاکل شوی وو خو د هندوستان لخوا دغه ملاقات وځنډولې شو. د دفتر خارجه په وینا په دې سفر کې به شاه محمود قریشی د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو سره هم ملاقات کوي او له دې وروسته به په 3 اکتوبر خپل وطن ته ستنېږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو په راپور کې واردل چې د پاکستان د بلوچستان وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته نن ځي. نو همدغه راز دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته دغه لومبه سفر دی. پر دې سربېره له دې مخکې د ستمبر په 15مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته راغلی وو او هلته یې د پاکستان او چارواکو سره پر دې اړه خبرې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې هلته کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سوله کې د پاکستان رول ډیر زیات مهم دی. له هغې وروسته بیا مایک پومپیو هندوستان ته هم سفر کړی و او هلته کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم له هندوستان سره لاسلیک کړي وو. هم پر دې موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته دوره څومره مهمه ده پر دې مو لږه شېبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
سفر خو یو په دې باندې هم دی چې یو خو د نوي حکومت اولنې دا د جنرال اسمبلی د اقوام متحده ملګرو ملتونو غونډه ده. په دې کې به یو ښه مکوي د نوي حکومت د خارجه وزیر لپاره چې هغه خلکو سره وینده که ټولو نه مهم په دې سفر کې د شاه محمود قریشي د امریکا هغه سرکاري سفر دی. یو خو د دې دوه اهداف دي، یو خو ملګرو ملتونو غونډه کې ګډون، بیا دویم د امریکا سفر. او د امریکا سفر په دې مهم دی چې کله د سپتمبر په 15مه د امریکا خارجه وزیر دلته نو هغه یو مختصر د څو ګڼو لپاره سفر وو. بیا پاکستانیانو ته دنه چې په غونډه کې دریم خوشاله او امریکا هم اطمینان څرګند کړو، اوس هغه تفصیلي خبرې دي او دلته موږ خارجه وزارت کې خلکو سره لیدلې دي. مهم به پکې د افغانستان خبر هم وي، ځکه چې پاکستان د بیا سفر وکړو کله چې په خپل باندې کابل ته لاړ نو څه شیان د پاکستان په ذهن کې د افغانستان په اړه باندې شته چې کېدی شي په هغه کې، ځکه د افغانستان مسله چې ده دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د ټولو نه زیاته مهمه ده. ځکه چې کوم ستراتیژي تیر کال په اګست کې د امریکا صدر اعلان کړی و هغه هغې د شک په چې هغې هغه رنګې نتیجې ورنه کړې و، باقي د پاکستان رول ته په دې کې ګوري. نو د پاکستان لپاره دا سفر د امریکې هغه دواړه اخیز دو طرفه سفر چې دی هغه ډېر زیات مهم دی او به کتی شي چې څه نتیجې مخته راځي.
تو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته پر دې اړه څېړنه کړې وه، پر دغه موضوع چې امریکا ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سفر څومره مهم دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ډوته وګه سرودونکو د کابل سیمو په خبر پختونخوا کې د زمکولو د چارو د غندې کولو لپاره جوړې د کاری ډلې یا ټاسک فورس یو غړی او د حکومتي ګوندو ترک انصاف او اقبال پر دی وای راتلونکو اونۍ با خپل کار پیل کړي. نو موري نن مکتول چې د خبر پختونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره یې لید کاته شی په کاری ډله کې یې د په ګډون نور کسان هم شامل کړي.
کله موږ سیم لراغلو نو ټیم کې ټاسک فورس جوړو او تقریبا ډېر تنقید شروع شو. په دې کې د انضمام لپاره چې کوم تحریک چلېدلې دی نو هغه ملګري یې مینس پکې شامل نه دي، هغه خلک پکې شامل دي چې مخالفت کوي. نو هغه باندې سره زموږ ملاقات وشو په ټاسک فورس کې زما نوم هم واچول شو. وسره وسره د سیم او د وزیر اعظم او د گورنر لکه د ملاقات فیصله وشوه چې یاره د انضمام په حوالی سره کوم رکاوټونه یا کوم ابهام دی نو چې دام لري شي او په صحیح طریقې سره د قبایلو چې کوم فورم نام خدمت کیږي چې هغه وشي. نو موږ سره دا ټولې خبرې ډسکس کړې او بیا چې څومره هیډ آف ډپارټمنټ وو هغوی سره د ملاقات د سیم هم هغه وشوه چې یاره د قبایلو د سهولتونو لپاره دوی سره ملاقات وشي او د خل د قبایلو د کوم درپیش مسلې دی دا حل شي.
اوس په تاسو سره لای عمل وی دغه کما کاری ډله چې دا یا ټاسک فورس د دې به اوس کاری تاسو به کل خپل کار پیلوي.
نو دا هو د دې هفتې چې کوم د اختتام دی ان شاء الله په دې پسې به د دې میټینګ کیږي او موږ به لکه د ایف سی آر د ختمېدو یا فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کې دوه نه پس لکه کوم عیني او قانوني لارې دي دا به ان شاء الله ولزم ګورو چې زر تر زره قبایلم لکه د نورو زیلو غونډې کې پاغې کې د عیني اصلاحات نافذ شي، عدل یا انتظامیه او مکینه نه. او سره سره چې کوم دی
د قبایلی روایتو هم کوشش کو چې یاره لکه بلفرض دا جرګی دی د دوی او دا خو د عدالتی اړمبې ځل به پیس کوي. نو موږ وایو چې هغه عدالتی پیسلم د یو ټایم د هغه جرګم د یو ټایم دپاره موږ روانه کړو چې دوی په کې لکه د خپلو مسلو د حل یا د کومو جګړو لانجو د ځمکو چې دا مسلې په کې حل کړي او سره سره عدالتی هغه موږ کوو چې قبایلو له اکسټینډ شي. او انشاءالله ولزی چې موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې هغوی کوم کوششونه دي نو قبایلو له دلی ورکوي. هر یو شی موږ لیدلي موږ کتلي دي چې اکسټرا د میگا پروجیکټ هغې دپاره کوششونه شروع دي چې د قبایلو له ورکړي.
حضرت کو دا امنګ سره د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د زم کولو چارو د ګړندی کولو لپاره جوړې د کاري ډلې ټاسک فورس غړې او د حکومتي ګوندو ترک انصاف اقبال اپریدي تاسو ردی خبرې واورئ. اوریدونکو زه تاسو ته هم وایم چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یا د کاري ډله یا ټاسک فورس وګمارلو چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان ترڅنګ د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمېر اعلی چارواکي شامل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ چې اردن کو د خبر پښتونخوا په غرایز سیمه چترال کې دروان کال په لومبې او شپږو میشتو کې 200 کسانو ځان وژلې چې ډېرې پکې خزې دي. د چترال ضلع چارواکي وایي په دغه اړه یې د صوبې حکومت خبر کړی ورته یې خاص کړی چې د ځان وژنې یا خودکشۍ پر پیښو څېړنه وکړي او سیمه کې د تعلیم روزګار او روغتیا په څنګه کې د پرمختیا لپاره ګامونه واخلي. تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې ورو.
چترال د خیبر پښتونخوا غریزه او د فطرت پرنګونو خيسته سیمه ده چرته چې د تیر سمودینه د خودکشي یا ځانوجن پیخي ډېری شوې دي. د چترال ضلع ناظم حاجی مغفرت شاه بیگا مشال لیډو ته ویل په کال 2013 او 2013 کې په سیمه کې ل ډیر شو ډیرو کسانو ځان وجلی دی چې ډیری خزی دي. نوموړي زیاته کړه روان کال د خودکشي 12 پیخې رامنسته شوې دي.
زمون خلک چې کوم ویژن جنکی علی کنټرول او ایجوکیشن کې خته اوس دا زمون ایجوکیشن چې کوم سیستم به دا د دې ضرورت پوره کوي یا نه کوي بل دا د روزګار مسلې دي. ایجوکیشن کوي بی اے کوي ایم اے کوي فسی کوي ښه محنت کوي منډه تړه کوي دوی د څلور څلور کیلومتره سکولونو ته ځي بچي هغه نه پاتې هغه چې دغه رزلټ یا بل څه کوي بیا هغه کې خامخا ډیسایډ کوي نو دا مشتی پکې رپورټډلی تقریبا دا سې دې 30 30 30 30 30 35 او 2017 18.
د ضلع ناظم وویل چې په دغه اړه یې صوبایي حکومت ته خواست کړی دی چې د پوهانو یو ډله سیمې ته ولیږي او په دغه اړه پراخه پلټنې وکړي. په پېښور کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي چترال لرې پرته سیمه ده چرته چې د روغتیا تعلیم او روزګار وسیلې پوره نه دي او ښځې کیدی شي ځکه خودکشۍ ته مایله کیږي چې د ټولنیزو دودونو له کبله د خپلو پټو جذبو او مایوسو څرګندونه نشي کولی. نو موړه وایي
بلی کې پاورټی هم راځي مال نیوټریشن هیلث هم راځي دا انټریکشن دی بلو کې د جینیټک بایولوژیکل انوایرمنټ او د پرسنلټی یو پکې امپلسیویټی وی باز چې هغه پرسنلټی پرابلم وي پټه خبره باندې ډیر زیات مشتعل شي او ډیر زیات غوسه راشي دا کمپټیشن هم زیات دی چډي برډن زیات دی زمو سکوپ دلته کم دی تا ټوله خبرې مطلب دی چې یو ځکیږي.
د یادونه وردا چې په چترال کې روان کال د اگست په میاش کې دریوز د کوونکو هغه وخت د خپل جون خاتمه وکړه چې د لسم جمعات په امتحان کې په کم نمبرو بریالي شوی وو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګه په چترال کې د خودکشي د پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټه کې د ډاکټرانو په ګډون د نفسیاتي رنځونو پوهان هم شامل کړل شوی دي. د کمیټه ل خپل کار نه دی پیل کړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګستې او دونکو د برتانیا ګارډین رسمانې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د یوې میاشتې په کارکردګۍ لیکنه کړې لیکنه کاږي چې څرنګه عمران خان په دې یو میاشتو کې مختلفې فیصلې وکړې او هغه یې واپس واخیستې. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
برطانوی ورسپانې ګارډین په خپل یو راپور کې د عمران خان د وزیر اعظم د یوې میاشتې پوره کېدو او د ځینې ګامونو موضوع راخستې ده. ولیکي چې د تیر ګل په ورځ د کراچۍ په الاسف سکوایر سیمه کې د سکول یو هډ ماسټر په دې خوشحالۍ کې د یو دعوت انتظام کړی و چې یوه ورځ مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي ول چې په دغه هیواد کې د زیږیدلو کډوالو بچو ته به شهریت ورکوي. دا مهال په دغه هیواد کې 25 لکه افغان مهاجرین ژوند کوي. د ورسپانې په خبره استاد سید مصطفی خډیر شیرینی د دعوت په دسترخوان کې خودا او د هغه بل ملګری د پاکستان یو لوی بیرغ ولګولو. خو یو ورځ پس د سید مصطفی خوشحالي ځکه بېمانی شوه چې د ورسپانې په خبره د عمران خان په دې اعلان اتحادي کمپرست ګوندونو او پوز سخت خبرګون سرګنده کړو چې له وجې عمران خان په پارلیمان کې په دې بیان مجبور شو چې د شهریت په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ورسپانه لیکي چې د دې اعلان نه په شاکېدل پاسل کې د تحریک انصاف ګوند د تیرې یوې میاشتې د واکمنۍ کیسه بیانوي چې څنګه فیصلې کیږي او واپس اخیستل کیږي. ورسپانه ته د یو ایس انسټیټیوټ فار پیس سره تعلق لرونکي یوې سیلنکاري سحر طارق ویلي دي چې د دې حکومت خبره دادا چې نن اعلان وکړي او په بل ورځ یې واپس واخلي. د سحر طارق په خبره چې عمران خان څنګه په واک کې راغلو لومبۍ وینا یې دا وا چې وزیر اعظم هوس نبا یونیورسټي جوړوي، علیشان ګاډي به نه کاروي او په ځان باندې ډېرې پیسې نه خرچ کوي. خو بلخوا په یوه ورځ کې د وزیر اعظم هوس نه خپل کور به نیګاله ته په هلیکاپټر کې سو سو وارې چکرې وهي. خو وزیر اطلاعات فواد چودري وایي چې په هلیکاپټر 50 روپۍ فی کیلومیټر خرچ راځي چې د یو ټیکسي د کرایې برابره ده. ورسپانې لیکي چې د عمران خان بل ژمنه د بهر ملکی مالیاتي ادارو نه قرضې نه اخیستل وو. دا مهال پاکستان د 1.5 اربع پاوند مالی کمښت سره مخ دی. خو د نړیوال مالیاتي فنډ نه د بچ کېدو په مخه دا ظاهري پریکړې وکړې چې د چیز، پنیر، موبایل، ټلیفون او ګاډو په درآمد د پابندۍ تجویز یې رامنځته کړو. د ورسپانې په خبره دا مهال عمران خان خپلې ټولې توانایي د ډیمونو جوړولو لپاره په 1.5 اربع پاوند ډالر غونډولو لګولي چې له مخې به هر میاشته پاکستانیانو ته د 1000 ډالرو د اتیې خواست کړی دی. او بلخوا چیف جسټس میا ساقم نثار وایي چې کچا د ډیمونو جوړولو مخالفت وکړو نو ملک سره د غدارۍ په زمره کې به راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په متحده عربی اماراتو کې روان په آسیا کپ کې سبا له پاکستان او هندستان ترمنځ لوبه ده. پرون هندستان بنگلاديش او پاکستان افغانستان ته ماته ورکړه. په آسیا کپ کې پاکستان، افغانستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په متحده عربی اماراتو کې روان د آسیا کپ د سوپر فور مرحلې دریم میچ با سبا له په دوبۍ کې د پاکستان او هندستان ترمنځ لوبېږي. پرون د سوپر فور پړاو په لومړي میچ کې هندستان بنگلاديش او دویم میچ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. د ابو ظبي په شیخ زید میدان کې د افغانستان د 255 رنزونو په جواب کې پاکستان خپل بیټنګ شروع کړو. د اوپنر فخر زمان په لومړي اوور کې په 0 اوټ شو. البته امام الحق او بابر اعظم میچ مخکې ته بوتلو او په ګډه یې 145 رنزونه جوړ کړل. خو امام الحق په 80 رنزونو اوټ شو. د ده وروسته بابر اعظم اهم تر 65 رنزونو جوړولو وروسته سمدستي اوټ شو. بیا هر سهیل یوازې 14 رنزونه جوړ کړل او هغه اهم اوټ شو. همداراز کپتان سرفراز احمد 8، آصف علي 9 او محمد نواز 10 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ میچ هغه وخت لا نور سخت شو چې پاکستان ته په اخري اوور کې 10 رنزونه جوړول وو. بیټسمین شعیب ملک لومبه بال خطا کړو او په دویم یې چکا او په بل یې چوکا وهلا او میچ پاکستان په خپل نوم کړو. د افغانستان لخوا راشد خان 3، مجیب الرحمن 2 او ګلبدین نایب 1 وکټ واخیستو. له دې مخکې افغانستان د حشمت الله شاهدي د 9 رنزونو په مرسته 255 رنزونه جوړ کړل. په پورونی میچ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې 4 کیچونه وغورځول. بلخوا د سوپر فور مرحلې په لومبي میچ کې پرون په دوبۍ کې هندستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. هند بنگلاديش لخوا د 144 رنزونو هدف د 3 وکټو په تاوان پوره کړو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته غوږ استودونکو پر سینمای کی هم ستاسو لپاره دعاوونه زی خبرونه لرو. خو وس وخت شوه له سحر لسنی بجی نو له مجید بابر د خبرو لاندې زور.
په نیویارک کې د پاکستان او هند خارجه وزیرانو ترمنځ د ډېرې مودې نه پس کېدونکې ملاقات د هند لخوا منسوخ کړل شو. د هند خارجه چارو د وزارت لخوا دا بیان یوه ورځ پس له هغې مخکې راغلی چې هند ویلي ول چې دا ملاقات به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلۍ د کلنۍ غونډې په ترڅ کې کېږي. د چترال ضلع انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بیروزګارۍ او غربت له وجې په لسګونو ځوانان او جنکۍ خودکشي کوي. تېره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د چترال ضلع ناظم حاجي مغفرت شاه وویل چې تیر کال د 1300 تر 1500 پورې جنکو او هلکانو او روان کال تر دا مهال 1200 کسانو خپل ژوند په خپله له لاسه ورکړی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران نه څه د پاسه 13000 بخنه واړو څه د پاسه 1200 او 200 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې WHO په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شرابو نقصاندی استعمال یوازې په 2016 کال کې د 150 لکو نه زیات کسان وژلي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په یمن کې د اقتصادي بدحالۍ او امدادي کاروایانو کې د خنډونو له کبله د سختې قحط سالۍ خطر ده. په یمن کې د تیرو څو کلونو نه خانه جنګي دوام لري. د امریکا د خزانه وزارت هغو سرمایه کارانو ته د نومبر تر 12 پورې د مهلت موده غځولې ده چې په روسي الومینیم کمپنۍ رسل او ان پلس کې یې مالی پانګې لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه.
تو مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې مې کې دوا اونیزې خبرونه لرو. ادبي خبرونه د باختر ستوري به هم پروسی برخه کې تاسو وړاندې کو. خوړم به زو روخانه مستقبل اونیزې خبرونه ته د خبرونه چې تاسو لپاره منور شاه چمتو کوي راځي چې په ګړو ته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم د سواد سیما سمود وړاندې بدامنۍ او سیلابونو ډېره ځپلې وه چې پکې د تعلیم برخې ته ډېر زیان رسېدلی و. دغه افتونه که قدرتي وو او که انساني خو په خاصه توګه تعلیمي ادارې یخ کار کړی وي. خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې سواد له دغو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته یو وار بیا د پرمختګ په لاره روان دی او پکې د جنکو د اعلی تعلیم هلې ځلې هم له وړاندې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونی اوري چې د سوات سیدو شریف کې د جنکو په کالج کې د بی اس پروګرام شروع شوی دی. دا هغه سلور کلن نړیوال پروګرام دی چې له 12 وروسته په کیس د کونکي داخليږي او 14 کلنه تعلیمي ډیګري یعنی بی اس ترلاسه کوي. د دغه کالج مشره چې د دې پروګرام په شروع کولو کې یې په شخصي ډول ډېرې هلې ځلې کړې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي.
ڈاکٹر نرگس آرا ایم جی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج سے شریف پرنسپل ایم جی او ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہم دے او ڈبل ایم فل دے او پ کیمسٹری کی دے او پ ایجوکیشن کی دے بل ماسٹر ڈبل ایم کیمسٹری او ٹیچر ایجوکیشن کی مسر پارٹس کے ہم ماسٹر کرے دے او ماشاء اللہ بیچلر چی دے اغم زما بی ایس سی سائنس سے او سرا بیچلر ان ٹیچر ایجوکیشن دے زمو سرا دری ڈپارٹمنٹ سو جی زولوجی او انگلش او اسلامیات نو ماشومان تو ڈسپلن سی دی نو ظاہر دا او ڈفرنٹ انڈیویجول سی دی دا او چوائسز او هر څه مختلف هغه غواړي مختلف سبجیکټ غواړي. دا غي د پاره مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ ته زیات ډپارټمنټس ملاو شي پای کې مونږ ته د 15 منظوري ملاو شو او په هغه کې زموږ سره کیمستري او بوتني په نوی ڈپارٹمنٹس کی پا سائنس کی جی او پا آرٹس کی زمون سرا پولٹیکل سائنس را گئے و سرا میتھس ہم را گئے آگے کی دوار سٹوڈنٹس را تلیشی دا سائنس او دا آرٹس پا میتھس کی او دا دی سرا علاوہ زمون گا چی دینو آگا دا پولٹیکل سائنس او دا سائیکالوجی دیر سپیشل سبجیکٹ پا کیوں منظوری را لے و زمون سرا آتا ڈیسپلنس شو
دا چې په بی اس پروګرام کې د داخلي لپاره ست طریقه کار دی او فیسونه یې سومره دي. ډاکټر نرګسارا په دې حق له وویل په خپل هم له سواد سره تعلق لري او غواړي چې د دې سیمې جنکو ته د تعلیم هر ډول موقع برابر کړي.
د دیو خو جی زمونږ کلیئر میرټ دی زمونږ ډایرکټیو راغلی دي په یونیورسټیز کې ډېر های فیس دی زمونږ د هغې تقریبا څلورمه پنځمه ایسه فیس هم نشته دلته کې او په دې کې ماشومان دا د غریبو علاقو د جنکو اداره ده ناغه دا پریفر کوي زمونږ سره ډېر زیات اپلیکنټس راځي کالج ته ایز کمپیئر ټو زمونږ لکه یونیورسټي دا هغو ریزن هم دغه دی ما پسې راځي ماشومان هیلپ لا دغه لا ناغوی چې مونږ دا فی نه شو ورکولی مور او سټوډنټس ډېر جاړي خپي چې زمونږ سره دې مدد وکړی شي او ایون زمونږ د کالج فی ورسره هم نه وي داسې په کوم سټوډنټس چې زمونږ د کالج فی هم هغو نشي ورکولی د دې کرایه هم نشي ورکولی د ټرانسپورټیشن دغه پکې ډیره غټه مسله دی د وځ ډیر بچی پاتې شي زمونږ د کالج نوم پاتې شي بیا سکالرشپ زمونږ شته په هغه لکه 2200 روپۍ دی لکه نو وسنو خرچو کې هغه لکه ډیر مونږه اپریشیټ کوو دا نه چې لکه هغه سنه څخه ول ورکی دا سي ماشومان شي دی دل به ان شاء الله اوس مو کوشش کوو حکومت نه بم درخواست کوو دا اوس مو هایلایټ کوو دی دا اډمیشن چې دی نو دا وت فری ول ورکی او د میاشتې ټرانسپورټیشن ول ورکی س کتابونه ول ورکی
د روایتي تعلیمی پروګرام مطابق سوارلسم یا بی ای او بی ایس ای په دوو کلونو کې کیږي او بیا په نورو دوو کلونو کې زده کوونکي شپاړسم یا ایم ای او ایم ایس سی کوي خو په نړیواله توګه دا شپاړسم نه بلکې د بی ایس برابر بلل کیږي. په بی ایس کې د ایم فیل یا نړیوال ایم ایس په شان تحقیق یا تیسیس هم کولی شي. په دې پوښتنه چې آیا د دوی استادان دې لپاره تیار دي ډاکټر نرګس آرا وویل
جی دا به انشاء الله زمونږ فرست سیمستر دا فرست شروع شو جی 7-8 کې به زمونږ ریسرچ ته ځو زمونږ ډیر ټیچرانی دي ځینې په ایم فیل دي ځینې پی ایچ ڈی دي جی او دا پاره کې لکه مونږ لګیای او کار پکې کو ان شاء الله زمونږ ټریننګ هم پدې کې زمونږ کوي ډایریکټریټ نه زمونږ هارت وته اکیډمي وای پاره کې دا 40 ټیچرز ته دی ریسرچ په اړه کې پیپر بسنګ لیکي ریسرچ پیپر په دا بس کوي دا غي ټریننګ مسلسل روان دي سپیشلی کمپیوټر پکې ډیر زیات موږ هایلایټډ کولای شو چې دی پخانو زړو استادانو لا پکار د چې دا ټول له کمپیوټر ټریننګ ورکې چې واړه په ریسرچ کې نه دی سره ډیر ټیسټ نالج دی هیدن نالج وسره ډیر دی د دې موجوده ټیچرانو سره د دیو لا په ډیر خ لیول باندې ډیر خ ټریننګ پکار دی میاشلا وولا دا ډیر قابلیت او ایکسپرت ټیچرز دي کله شانتي انډکشن په پکی پکاري دي.
ډاکټر نرګسارا وای د بی ایس پروګرام لپاره ورته ډیرو زیاتو جنکو درخواستونه ورکړي دي دا چې د دوی لپاره بیلډینګ یا ودانی هم شته او کسنګ نوموړي وای
جی زموږ سره خو بیلډینګ ایریا ډیر زیاته ده جی په دې کې دوه بیلډینګونه راغوزار شي په دې دغه کې زلزله کیږي دا غي فند هم منځوري شي او خدا فند بیا ریلیز نشو نو زموږ هغه بیلډینګ چې دین هغه ته زموږ ډیر سخت ضرورت دی چې هغه د زلزلې وال بیلډینګ دي کم از کم موږ لزر ته زره تیار کړی شي چې زموږ د بی ایس ډیسپلن چې دی چې په سکون په آرام باندې خپل خپل بلاکس کې خپل خپل کلاسز اخلي.
په داسې حال کې چې د وفاق ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف حکومت دی او د ګوند له اول ورځې راهیسې تعلیم او صحت په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي دي. ډاکټر نرګس آراترې څه توقعات او غوښتنې لري؟
زمونږ په حکومت نه دا ډیمانډ دی زمونږ سره داسې ګاډي پکار دي واړه واړه چې هغه ایزیلی دا ماشوم بیا هاسپیټل ته تلل راتلل شي که د ورځې زمونږ لکه سپورټس کې ماشومان ځي نو زمونږ سره غټ ټینشن د ټرانسپورټیشن دی چې هغه مونږ خپل کور ته په سیف ګاډي کې خپل ګاډي کې هغه مونږ ورسو. نمبر دو خبره ده چې زمونږ دا بلډینګونه چې کم مات دي په دې باندې کار وکړي زمونږ پکښې له پاسه یو سیکنډ فلور داسې لینټر ورواچي چې پای کې هیوج بلډینګ راتلی شي نو سدیسې د 2000-3000 ماشومانو د اکوموډیشن هال پکار دی لایبرری پکار دی زمونږ دا غونه.
د سوات سیدو شریف ګرلز ډیګري کالج مشره ډاکټر نرګس آراوای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام په اړه استادان او طالب علمان سوای د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکوو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه اوري چې د سوات په سیدو شریف ګرلز ډیګری کالج کې د بی ایس پروګرام شروع شوی. بی ایس چې په اصل کې د روایتي نظام تعلیم مطابق د شپاړسم برابر دی، د ملک دننه او بهر یو شان ګټه لري او زده کوونکي د هر ډول مقابلې لپاره تیاروي. په دې هکله د نور تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د یاد کالج د سیاسیاتو د سانګي و استاد تبسم مجید په دې حق لوي چې کسه هم په سواد کې یونیورسيټي او جانزیب کالج هم شته، خو د دوی سره د داخلي لپاره ډیر زیات درخواستونه راغلي دي. په دې پښتنه چې له دوی سره د بی ایس ډیګری مکمل کول وروسته آیا طالب علمان به په عالمی میدان کې د مقابله جوګوي؟ نو موړی وای
خبره دا سي دي چې دا بي اس ډيګري دا سي دا سټوډنټ آل راونډر راغی، سو ډېر شو د دې سپیشالټي خو په پولیټیکل ساينس دي. خو په دې بي اس ډيګري کې خون دا دی چې په دې کې به تا انټروډکټري سبجیکټس پکې ډېر دا سي چې هغه تا د دنیا د هر کم ډایمنشن سي دي هغه تا متعارف کی، لایک میتھمیټکس دی وای، سټاتستکس دی وای، دیبا ساينس، انوډ ساينس، انوایرنمنټل ساينس، اکنامکس، لا. نو چې دا سټوډنټ دا هر څه وي نو ظاهره ده چې هغه مینټلی هر څه ته پریپیر شو، د دنیا نه باخبر شو. نو زما یقین ده او امید لرم چې او زمونږ سټوډنټ چې زمونږ فارغ شو نو واقعي دا مونږه عالمی مارکیټ ته دی تیار کو، دې په کې ځان له زموږ ملي هو شي او جاب کې هم ځان ته اغست پیدا کول شي. کتل
تبسم مجید وای د بی ایس پروګرام په ښه طریقه مکمل کولو نه پاس یو تن په هیواد کې د مقابلې د امتحاناتو لپاره هم ښه تیار شي.
دا بی ایس ډیګری دا چې سټوډنټ آل راونډر راغی نو دا غا مایند هم کمپټیټیو کوي، لایک موږ جو خپل پس سمستر دوباره کله کورسز ډیسایډ کو نو زموږ سره دا کورسز ډیسټریبیوشن څه داسې طریقې چې په دې کې د سبجیکټ ریلیټډ میجر کورسز هومي، فاونډیشن کورسز هومي او جنرل کورسز هومي. نو په دې زموږ کوم دا مقابله دا امتحانونه چې باغه کې میجر فوکس په لوجیک باندې او په انګلیش باندې، نو دا انگلش پکې مونږ زومبه دي ټول بی ایس کورسز کې ټول پاکستان کې بدی کې دا انگلش دې په اول نی سلور سمستر کې خامخا ټیچ کیږي. نو دا ماشوم په لیکل باندې هم په راشي چې باغه کې رائټینګ، سپیکینګ، لیسننګ او ټول سکلز پکې بیا ټیچ کیږي. نو چې کله چې ماشوم باغه په انگلش په جبه کې په لیکل باندې پوه شو نو بس اٹومیٹیکلی چې هغه د هغه امتحان لپاره هم تیار شو. نو بی ایس ډیگری چې د هغه لپاره ان اف دا د مقابله په امتحان کې د کې نسته د لپاره.
همداراز بشرا جبین چې د فزیکس په څانګه کې استاد ده وای د بی ایس سی پر ځای بی ایس پروګرام د طالب علمانو لپاره ډیر ګټور دی.
موږ ټول ته دا پته ده چې دا دور چې هغه د بی ایس سی او بی ان ده کنه، بی ایس چې ده هغه زمونږ سره دا سیستم چلیږي انټرنیشنلی هم تاسو ګورئ او که نیشنلی هم وګورئ. نو خلک چې دی سټوډنټس چې دي هغه بی ایس طرف ته که بی ایس سی وهم کې نو بیا فردر هغوی ته بیا موقع نه ملاویږي، د خپل نسبې چې څومره ځایونه دي پاغې کې هغوی ته نوره موقع نه ملاویږي چې مخکې په تعلیم کې لاړ شي. نو د هغې دپاره دا ښه ده چې دوی ته د دې سټپ نه دوی ته د بی ایس دا موقع ورکړی شي. او بل دا هم چې بی ایس په نور کالجونو کې هم شته، په یونیورسټي کې هم، خو دا کالج چې دی نو په دې کې به ډېرو خلکو ته موقع ملاو شي، ډېر سټوډنټس ته به موقع ملاو شي. بله خبره ده چې بی ایس کې سټڈی سکیم داسې دی که نه چې پاره کې په دې څلور کاله کې بی ایس فور ایئر پروګرامس چې ورته منګوایو، نو په دې کې هغوی یو سبجیکټ نه زده کوي بلکې کم سبجیکټ چې هغوی وایي هغه د ډفرنټ کارنرس پاره کې هغوی ته ډفرنټ کمبینیشنز ورکړی شوی دی. پاره کې سبجیکټ چې دی هغه ډېر دي. نو که یو سټوډنټ چې دی هغه صرف بی ایس کیمسٹری کوي هغه پکې د فزیکس سبجیکټ هم وایي په یو سیمسٹر کې، هغه پکې میتھس هم وایي. نو زه وایم چې بی ایس د سټڈی په حواله سره پاره کې ډېر څه زده کیږي، سټوډنټس هغه نه ډېره فائده اخیستی شي.
دا راز په بی ایس پروګرام کې داخله اخیستونکي یو طالب علم وایي
زما نوم اندلیب اختر دی، ما په سیدو ډیګری کالج کې ایڈمیشن وکړو ان شاء الله په انګلیش بی ایس انګلیش کې. د ټول نو خدا چې بی اے چې دا یو کنونشنل ډیګری ده، د دې نه علاوه اوس بی ایس چې دی دا انټرنیشنل لیول باندې منل شوې ډیګری ده او اهمیت یې هم ډېر زیات دی. د دې روزي حالانکه دو بی اے هم آفر کوي ډیګری، خو ما بی ایس چې دی نو هغه ما خوښ کو. او بله وجه دا ده چې په دې کې د زده کولو موقع ډېر زیات دي، لکه زموږ سره اسائنمنټس دي، پریزنټیشنز دي، وخت په وخت باندې زموږ مډ ټرم ایگزامز دي، ټیسټ دي. کم چې په دې کنونشنل کلاسز کم بی اے کلاسز هغه کې موږ ته دومره موقع نه ملاویږي، نه دومره مخکې راتلو موقع موږ ته ملاویږي څومره چې په بی ایس کې دي.
اندلیب اختر وای په مستقبل کې د تعلیم د لارې د خپل قام خدمت کول غواړي. یوې بل زده کوونکې مشال ریډیو ته وویل،
زما نیم شمای شاه دی، ما دولسم د شنګلی پورن سکول نه کړل، بی ایس زولوجی کې دا اغستې ده. زولوجی مې ځکه خوښه کړه چې دا ښه دی، ما ساینس سبجیکټ ویلی و که نه، نو بیا خو فزیکس چې نو هغه او میتھس مې نه ویلی، بایو مې ویل وه، نو بیا چې میډیکل ونه شو نو هغې نه وروسته ما چې بیا د دې ساینس تر هغه نه زه نه وځم، ساینس مې ځکه واغست. زما نیسو دا یو نظام په دې ښه دی چې دې کې لکه موږ سره په هغه خو به روغ کار موږ له راکو هغې نه پس پیدا موږ نه ایسیم هغه، نو په دې کې موږ سره شپږ میاشتې، نو هغې کې موږ ته مسلسل موږ له کورس راکړي، نو هغه شپږو میاشتو کې به موږ ته کورس چې دی ټیچر که هر ته هغې خو هغه به موږ ته زموږ کورس پوره کوي، او چې موږ ته څه مسایل وي نو هغه به موږ ته زموږ ټیچر پوره کړي، او په دې کې منځ کې زموږ نه مډ ټرم واخلي، نو هغه مډ ټرم کې زموږ تیاری چې دی هغه ښه زیات ښه وشي، بیا پسې بیا سکس منتھ بعد اگزام یې د فاینل، نو دې له لاسه زموږ دغه چې دی دا ښه ښکلی لکه کورس موږ ته ښکلی وشي او موږ پرې پوه شو.
د سیدو شریف گرلز ډیگری کالج د بی ایس سی پروګرامونو په حق له تفصیل مو اوریده چې مشره یې ډاکټر نرگس آراوای، مقصد یې د روستپاتو سیمو جنکو ته د تعلیم اعلی موقع برابرول دي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږستې او زم ستاسو کوربه سره مومن تاسو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه واورېده. اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د بلې اونیزې ادبي خبرونې د باختر ستوري. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عبد چمتو کوي. راځي چې په ګډه وغږ شو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښاد استاد سعدالدین شپون د لومړي تلین یادغونډي رپورټ ولرو، او په اخیره کې به د مینی مجلې له نوي مسؤول چلوونکي سره لنډه شان مرکه هم ولرو. رپورٹ ترازو. تیرہ اونۍ په جلال آباد کې د پښتو ژبې د نوموتی لیکوال او کرکتون کې استاد سعدالدین شپون د لومړي تلین یادغونډه جوړه شوې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په فن او شخصیت ویناوي واورولې. نور حال په رپورٹ کې. په جلال آباد کې ختیس ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د ارواښاد سعدالدین شپون د لومړي تلین یادغونډې ته په لسګونو فرهنګیان، لیکوال او د استاد شپون د داستاني اثارو مینوال وربللي وو چې ځنو یې د هغه په داستاني اثارو تنازو ویناو او په لیکوالۍ کې د ژبې د سلاست په اړه ویناوې واورولې. لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالص استاد شپون د ټولنې په نفس پو لیکوال وباله.
ښه لیکوال هغه دی چې ته پکې یوه برخه د خپلې ټولنې وګورې، ته پکې خپل چاپېریال وګورې، ته پکې خپله ژبه وګورې. او د شپون صاحب لیکنو کې، د شپون صاحب په سب کې موږ او تاسې هر څه ګورو، دا ټولنه ګورو، د ټولنې ناخوالې ګورو، پاغه ظرافت او پاغه وړتیا دا موږ ته کرښې کاږي چې پنځوس کاله مخکې زمونږ سره دی چې زمونږ عمر شل کاله او دیرش کاله دی، خو دا مراخلی وړیم په هماغه زمکېنۍ او د هماغه ځینې راباندې د هماغه واقعیتونه ننداره کوي. له همدغه بریالی لیکوال دی چې تا په دې خپلو کرښو ګرځئ، د لاس نه دې نیسي، نقطه په نقطه دې ګرځئ، اول ته دې متوجه کوي.
استاد شپون به په ادبي او فرهنګي غونډو کې عادي وینا هم د طنز په ژبه کوله. لیکوال او نقاد اباسین بهیر د نوموړي په طنزیه ویناو خبرې وکړي چې له ولسمشر سره په غونډه کې د هغه یوه خاطره هم شریکه کړه.
کله چې ولسمشر اشرف غنی ریاست جمهوریت ورسید، ارک ته ورسید، نو ولنۍ ناسته چې ونیوله د فرهنګیانو سره چې بیلابل خلک راغلي، زما غي غونډه کې ومه، نو مخکې د دینه چې د خبرې شروع کی، کله چې ولسمشر دی ولید چې په دې غونډه کې دیم نازه، نو راغې د ته ځنګړې غاړه ورکړه او وی ویلې چې دا رحماني قلم خاوند دی او شیطانی دغه مر سره استعمال کبل لفظ، خو ویلې چې د قلم رحمانی قلم دی، ټولو ته مخ را واړو. نو یعنی ولسمشرم دی پیژنده او غوښتل یې چې په دې شکل باندې دې تنبیم کی چې د پسې څونه وای، خدای چې سټیج ته راغی، اول خو درته مبارکي ویم چې په دې ټول وطن کې قحط الرجال شو، ته کمپیوټر سره زمونږ رئیس جمهور.
استاد اکبر شیر ارواخات، استاد شپون په داستانی اثارو کې د کریکټر جوړونی مخکخ لیکوال یاد کړ.
زه چې کله په روسیا کې وم، ما د ډاکټر لیسلی د گابریل ناولونه ډېر لوسته. دا چا چې کتابخانه درلودلو د ته کینه راغی، ما ته وویل ځان ته پښتون وم، خواله دا شینټاغې ولوله، دا د سموسې یاران ولوله، دا ګټیالی ولوله، دا مې ولوسته. د ده په آثارو کې زما دپاره جالب شی څه دی چې خپله قهرمان سازي، یعنی یو ناول نگار چې کار کوي اجتماعي وضعیت ګوره، تاسو هم تشریح کوی شي، اما د کرکټر ایجاد ډېر سخت کار دی. نو په دې لحاظ د قهرمان جوړونې پسې
استاد شپون د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو داستانی ادبیاتو کې تلپاتې آثار خپاره کړي چې ګټلی د بنګي غاړه، و نو یو شپونو، شینټاغې، د سمس یاران، خایستو، د مچۍ زاله، پرخه پترخه او شینخاله پیدا شوې د لوستونکو پام ور اړولې دي. استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و، او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخي ناروغۍ له امله عمر، او خاکی جسد یې د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، مینه مجله چې د تیرو ولسو کلونو رئیس شاعر او لیکوال عزت الله جواب چلوله، اوسې مسؤلیت نصرت ارمان ته سپارلې چې وروستۍ ګڼه یې د ده په ادارت کې راووته. دا چې نوموړی به د یادې مجلې د معیار د ساتلو تر څنګ په مینه مجله کې کوم نوښتونه رامنځته کړي، په یو مرکه کې راځوابوي.
نصرت ارمان صاحب، د مینی مجلې یو کم اتیو مګنه زما مخ ته پرته ده چې پړومبي ځل ستاسو د ادارت لاندې چاپ شوله، څه دې خیال دی؟ د مینی مجله به په هغه ستاندرد چې د تیرو ولسو کلونو رئیس را روانه ده وساتلی شي؟
زمونږ بحث همدا وي چې مینه د تیر په پرتله راتلونکي ګڼي په معیاري بڼه باندې چاپ شي، د لوستونکو د ذوق تنده خړوب کړي او لوستوال خوشاله کړي.
دغه نهاویو مګنه کې محتویات د تیر پر پرتله سنه ویوالې لري.
موږ تر ډیره پورې دغه کوشش کوو چې مطالب مو یا د مجلې محتوا مو د لوستونکو په ذوق باندې برابر وي. موږ باید په دې باندې پوی کو ځان چې خلک د څه شي د لوستو هیله لري، ځکه اوس د لوستلو مرکزونه زیات دي، هغوی هر شی به کولی شي آنلاین رسنیو ته لاسرسی ولري. نو په داسې وخت کې مجلې ته موږ ضروری ده داسې مطالب پیدا کړو تر څو هغوی د دې په څنګ کې چې هر ورځ آنلاین رسنۍ تعقیبوي، یا لازم وګڼي چې په مجله هم پیسې ورکړي، او داسې مطالب چې په بل ځای کې لوستل نشي یا ورته لاسرسی نشي کولی، هغه په مینه مجله کې ولولي.
په دې وروستیو کلونو کې چې مجله مارکیټ ته راوځي، د اکثرو لیکنې پکې د انټرنیټي پاڼو څخه اخیستل شوي وي، تاسو خوده غسه نه کوئ؟
مخکې تر ډیره په مینه کې هم دغسې کېدل چې تقریبا 30% مطالب به له آنلاین رسنیو نه راخیستل کېدل او نور مطالب به د مینې خپل تولیدو د مینهوالو لیکنې به وي، د مینې د ځانګړو لیکوالو لیکنې به وي، چې هغه به داسې لیکنې وي چې بل ځای به نوې نشر شوي او لوستونکو به یوازې کولای شو چې په مینه کې هغه لیکنې ولولي. موږ غواړو چې لیکوالو نه ځانګړې لیکنې وغواړو چې تر څو مینې ته داسې لیکنې وکړي چې هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یا ټویټر باندې نشر نشي او یوازې په مینه کې لوستونکو ولوستي شي.
که داسې راته داسې د څو مشهور لیکوالو نمونه واخلي شي د مینې سره دایمي همکار وي.
په دې برخه کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه مشهور لیکوال په اسانه باندې نه تیاریږي چې هغه د خپل لیکنه یا بیا ځانګړې لیکنه چې په بل ځای کې نشر نکړي مینې ته وسپاري چې تر څو په مینه کې لوستونکو ولوستلی شي. نو لیکوال زیات وخت کله چې کوم مشهور لیکوالان چې لیکنه کوي په هماغه شیبه کې اسو شیبه وروسته په خپل فیسبوک پاڼه باندې نشروي. موږ نیو توانېدلی چې د مشهور لیکوالانو سره په اړیکه کې شو، هغوی راضي کړو چې د مینې لپاره ځانګړې لیکنې وکړي. بلکې زموږ هڅه چې دا او زموږ کوشش چې دی د نویو لیکوالانو زیږول دي تر څو هغوی تشویق کړو، وایي هڅو لیکنو ته چې مینې ته لیکنې وکړي او موږ یې په مینه کې نشر کړو.
دا چې د مینې د مجلې معیار تر دې هم لوړ کوي ستارتیا لري.
نو موږ اړتیا دې ته لرو چې لیکوالان هغه لیکوالان چې لیکنو سره لوستونکو ځانګړي مینه لري د هغوی لیکنې لولي، د مینې لپاره ځانګړي لیکنې وکړي. همدارنګه موږ اړتیا لرو چې زموږ مالی سپورټ وشي، موږ سره مالی همکاري وشي. هغه پانګوال چې پرهنګ سره له پرهنګي کارونو سره مینه والا کلري له مینې سره همکاري وکړي تر څو دغه مینه په دې کرکه کرکه ماحول کې ژوندی پاتې شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
پام کوا
په پا دولسنی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیم بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
د سولې پر لور
پسلو نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
پپاو کم پینزو بجو.